خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړی دی چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغې ادارې د بشري حقونو د برخې مشره سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اګست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې 90 په سلو کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړي دي. ځینې کسان یې ناهیلي کړي او ځینې یې له رواني پلوه سخت ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګزن ناروغي د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیون ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پیل د واکسینو دا پایل شوی کمپاین به د سپتمبر میاشتې تر اتمې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګزان چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزان ویروس شتون لري. په ننګرهار کې د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د والي ویاند احسان الله عثماني رسنیو ته په رالیږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپین غر، اچین، چپرهر او سره رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په خبره دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته د زیان سربیره کرنیزې ځمکې او عامه ځایونه هم ویجاړ کړي دي. په وروستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. او د اوکراین د پارلمان پخوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیځ لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید او دغه پیښه یې وحشتناکه وژنه بللې ده. ناپیژاندو وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریه ډزې وکړې او لسیمې وتښتېدل. اندریه پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کیږي. ولسمشر زلنسکی ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د زیانمنونکو وچکالۍ خبرداري ورکړی دی. دوی ویلي چې دغه وچکالۍ به کرنه او د افغانانو د ژوند ځینې نور اړخونه متاثر کړي. وړاندې تر دې بیا د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې خبرداري ورکړی و چې پلازمینه کابل به 2030 کال پورې بشپړه وچه شي. د وچکالۍ له کبله په کابل او نورو لویو ښارونو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی له وړاندې محدود شوی. یو شمېر کابل ښاریان د څښاک اوبو په بیه اخلي، خو ځینې نور بیا داسې اوبه څښي چې بېلابېلې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. د څښاک اوبو ته لاسرسی څه ډول دی؟ څنګه ډاډمن شو چې د کور د څا یا شاوخوا ویالې اوبه مو پاکې دي؟ که پاکې نه وي څنګه یې په اسانه پاکولی شو؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې او اړوندو نورو مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور. په افغانستان کې مو د اوبو د مدیریت پر روانو هڅو او اغیزو بیا د اوبو د مدیریت له متخصص نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې چې هغه مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپره کړو. په لومړۍ برخه کې اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او له ښاغلي نور نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که چیرته اړیکې واستوئ، اړیکه ونیسئ که نه یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00 420 212 1 5401. اوریدونکو اړیکه وروسته ونیسئ، خو اوس ورزو خپرونه پیلوو له خپل میلمه سره. نور صاحب ستړي مشئ، کور مو ودان چې موږ بلنه مو ومنله. همدغه په لویو ښارونو کې خصوصا په کابل کې د وچکالۍ په اړه باندې اندېښنې په دې وروستیو میاشتو کې مطرح شوې دي. نن د څښاک اوبو باندې خبرې کوو چې په کابل کې یا له نورو لویو ولایتونو هم تاسو ممکن خبر ولرئ چې پاکو اوبو ته لاسرسی، خصوصا د څښاک پاکو اوبو ته چې د انسان د ژوند سرچینه ده، څومره یوه لانجمنه موضوع سوې ده دا مهال.
نودین صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زم خپل نیک هیله او پیرزوینه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب نودین صاحب، ستونزه خو د هغه نه شروع دی چې موږ او تاسو د تغیرات اقلیمي بدلونونو او تاثیرات او کرات و مرات و دا لاس کاله کیگی یا زیاتره خلکو تای ولاندی کهو او دونرانو تای ولاندی کهو دولت تای گویزد کهو سه تغییرات اقلیمی متاسفانه دی افغانستان بالخصوص دی زراعت او دی اوبو برخو که او مالداری برخو که دیر زیان من کرده ده او مو گفتاسی اوز دغا کرکی چوکی گیریو نور بیخی آغا چاره و آغا وگمحال پلانم تا باید دودا متاسفانم ندرلوت اوز دست پنجه نرم که او داغ مصیبت اوز دیموک دروازه تا رسیده لی او اکثرا مبتاسی خصوصا اوز وقت که اکثر ولایت متاسفانه سی د سکاک او د زراعت لپاره اوبو کافی اوبو نه لري.
بله نور صاحب، کابل کې د غسونځه چې تقریبا 8 میلیون نفوس لري څومره محسوسه ده؟
او بخیر
و مال چې کابل کې د غسونځه څومره محسوسه ده؟ ځکه پلازمینه کې د ټولو سترګو ورټولې دي او اندېښنې دي چې دلته د اوبو سرچینې په وچېدو دي یا په اوږدمهال کې وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کابل کې خو نفوس به لحد از تراکم دی، نفوس زیاد دی او مصرف دی اوبو زیاد دی. موږ تاسو اکثرا وست د کابل په غرب سیمو کې او د اکثرا هغه ساحو ته خلک ورته ژوند کې او استوګنه لري اوس اوبو ته لاسرسی نه لري. اکثرا هغه میشت کسان توانی دیدیم نلری توست مثال دیل پر سطح دی اوبو دیر تیتا شوید آغا امکانات نلری تی از دی اقل آغا خپل آغا سادانو نور موکندی و زمینه دیدی مساید شید سی اوبو ترین استفاده او کی. متاسفانه اکثرا نوست اوبو پو بای اخلی یا لرو ساحی تزی او ورکه ماشومان زموږ میندو دغه اکثرا اوبو راوړي او ډېر په ستونزو کې ګیر دی. خدای وکوي او دغه مشکل فقط دې لپاره حلېږي چې موږ تاسو ورښت ولرو، باران ولرو، زمینه د دې مساعد شي چې حداقل افغانستان ټول منابع فقط وابسته دی د ورښت په برخه کې. کورښت ولرو، موږ زراعت هم لرو، مالداري هم لرو، صحت هم لرو، اوبو هم لرو. کورښت نه لرو نو متاسفانه لانجه کې ګیر یو.
بله نور صاحب، پوښتنه دا په ولاړېږي که څه هم دا ښه وو چې دا یو ډاکټر دا موضوع ځواب کړی وای، خو تاسو هم په چاپیریال ساتنه کې کار کوئ، دا پوښتنه راولاړېږي چې پاکې اوبه ولې مهمې دي یا د څښاک اوبه ولې مهمې دي؟ آیا که له پاکو اوبو نه علاوه نورې اوبه استفاده کیږي د انسان ژوند ګواښي؟
ګورئ، موږ تاسې په طبیعت کې څلور برخې هغه د ژوند اړتیاوې څلور برخو کې لرو. مثال اوبو دی، خاورې دی، هوا دی او غذا دی. ټول برخو کې که اوبو یې که هوا یې که خاورې یې او که مواد غذایی دا که ککړې او حفظ الصحې مراعات ونشي او پاک ساتلو په برخه کې موږ او تاسې پوه ونه لرو، هغه زمینه ورته مساعد ونه کړو، اکثره امراض د همدغه نه زیاتېږي، د همدغه نه پورته کیږي. اوس په افغانستان کې اکثرا متاسفانه سرطانی مشکلات، د سترګو مشکلات، د ګردو مشکلات، د جلدی مشکلات، دغه ټول هغه لاملونه دي چې موږ تاسې حفظ الصحه نه مراتو. اولیه مواد چې موږ تاسو استفاده کوو متاسفانه صحی نه دی، بالخصوص اوبو. اوبو یو د هغه مهمو برخو دی چې موږ تاسو یعنی هر لحظه هر ساعت موږ تاسو ورته ضرورت لرو چې باید پاکې وساتو. دغه ضرور دی چې حفظ الصحه مراعات کړو، دغه پوهاوی باید وشي، حداقل خلکو ته زمینه دې مساعد شي چې خلک دغه کورسونه او ورکشاپونه او سیمینارونه وویني او ترینه استفاده وکړي، تر څو چې د خلک هغه ظرفیت وړل سي جګ سي او زمینه دې مساعد شي چې خلک خپل د اوبو حفظ الصحه مراعات
کور ودان. نور صاحب وړاندې به اوریدونکي هم زنګونه وي خپل پوښتنې به کوي، خو زه راځم همدا د څښاک اوبو بحث کې لا هم پاتې کیږم. مونږ تاسو شاهدان یو چې په کابل ښار کې اکثره به نه ورته وایو، یو شمېر کسان چې څاګانې وچې دي یا هم په نلونو کې اوبه نه لري د څښاک اوبه په بای اخلي، البته د نور استفادې لپاره چې هغه د کالیو وینځل دي یا مثلا د ځان وینځل دي، غو لپاره شاید د څاګانو له اوبو نه هم استفاده وکړي، خو د څښاک اوبه یو شمېر کسان په بای باندې اخلي او فکر کوم د شل لیترو بای هم همداسې لس تر شلو افغانۍ پورې ده، یعنې لیتر په یو روپۍ یا شاید په دوه روپۍ، ځینو سیمو کې قیمتونه هم فرق لري، خو اکثره هیوادوال د دې شل روپۍ واس هم نه لري چې یو شل لیتر اوبه په واخلي او څلور ساعتو لپاره استفاده کړي. او دغه په څاګانو کې هم چې کومې اوبه دي، یا هم که د کابل مثلا داسې اطراف کې وګورو د ویالو یا هم د کاریزونو اوبه چې دي، هغه هم کله ناکله مطمئنا سړی نشي استفاده کولی. نو څه کول په کار دی؟ غو بي وزن هوادوال لپاره څه کول په کار دی تر څو هغه د څښاک کوم اوبه چې استفاده کوي، که هغه د ویالې وي، که هغه د څا وي، که هغه د کاریز وي، ځکه هغوی لابراتوارونه نه لري چې هغه یا فلټرونه نه لري چې هغه فلټر کړي، نو د احتیاط لپاره آسانه لارې چارې، ارزانه لارې چارې کومې دي تر څو هغوی هغه د خپلو ویالو یا د خپلو څاګانو کومې اوبه چې څښي له مجبورۍ نه هغه ځان ته پاکې کړي او هغه ناوړه اغېزې کمې کړي؟
لودین صاحب، اول خو زه معذرت د دې نه غواړم چې د ما پښتو لږ ذره مشکل لري، که کوم چېرته د ما پښتو خلاصېږي نو
زه هیله کوم. نور صاحب، تاسو ډېرې روانې پښتو خبرې کوي، تر اوسه پورې هم زه فکر نه کوم، ما فکر نه کوم چې پښتو د تاسو دویمه ژبه، همداسې واضح خبرې کوي، نو ادامه ورکړه، هیڅ مشکل نشته.
خوشاله اوسئ. ګورې، د اوبو لپاره سلور منبع لرو، اکثرا ښارونو کې او په اطرافو کې استعمالېږي، دا د چینه دی یا د نل اوبو دی. اکثرا په اطرافو کې د بیال نه، د رود نه، د کاروزینو نه اوبو استفاده کوي. دغه اوبو که هر رقم وي، هر حالت کې وي، مثال که سا ولرو، موږ د سا حفظ الصحه مراعات ونکړو، موږ په امراض اخته کیږو. مطمئن اوسئ، دا اصول ده دی، سم مناسب ځای کې نه وي، سر پوښل شوی نه وي، او کله چې د اوبو نه استفاده کوو لاس هم پاک نه وي، هغه لوښ هم څه استفاده کوي هغه پاک نه وي، دا امراض انتقالوي. دا خو یو مرحله دی، هغه حفظ الصحه ده. اوس خلک په دغه مشکلاتو کې گیر دی، یعنی بل چاره نه لري. دا که بېوزله دی، که څوک چې سرمایه داره دی، دا 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 حالت کې راغلی، اوبو نشته دی، اوبو مشکل کې دی، تی دی سرمایه دار اوبو اخلي، په پیسې اخلي، هغه کولی شي، اما هغه مسکین او بیچاره او فقیر چې د ډوډۍ لپاره پیسې نه لري، بیا د اوبو لپاره یې لکومې کړي، دغه ستونزه کوي. موږ اوس گیر یو، بل لاره د دې نشته دی چې خلک د اوبو د په اسپاما کې کوښښ ونه کړي. که موږ تاسو هغه معیارونه وسنجوو، حداقل په نورو نړۍ کې اوس د یو سلو شل لیتر نه د ورځې مصرف زیات شوی، ولیکن افغانستان کې یا د موږ ښارو کې اکثرا اوس هم څلوېښت تر پنځوس لیتره هغه خلک چې اقتصاد ښه دی هغه مصرفوي، نور خلک د دې نه هم کم مصرفوي، او د دې نه چاره هم نشته دی. اوس د موږ کالي مینځل، د هغه خپل نظافت ساتل د آشپزخانه کې د اوبو مصرفول او هغه ورځنی اړتیا ټول په اوبو باندې تړلی دی او بل چاره نه لرو چې موږ خاصې که غریب دی که بیچاره دی فقط کوشش ونه کې چې اوبو سپما ونه کې اوبو هغه غیر معیاري شکل استفاده ترې نه ونه کې دا کوشش وسی چې خلکو ته اوبو ورسیږي او حکومت هم لازمي بولم چې باید دغه کې اړین ګامونه واخلي. اوس د دې وخت نه دی چې موږ تاسو تمه اوسو چې خیر دی که زما راځي یا بل کال به اوبو ولرو. دغه اوس کړه مثال ساکلې که ورخدو لرو بل کال کې نه لرو دوه کال اوس هغه تغییرات تقریبا وخت یو څو کاله مخکې لس کاله پنځه کاله وشو اوس د دوه کاله درې کالو تغییر پکې راغلی. موږ اوس فقط اوبو سپما کړو اوبو افزلسحی وساتو خلک که پیسهداره دي باید د اوبو نه په ښه رویه استفاده وکړو.
کور ودان نور صاحب سلامات او ستاسو سپارښتنه او ټینګار دادی چې د اوبو حفظ الصحه ته باید کار وشي که هغه د څا اوبو دي که هغه مثلا د ویالو یا د سیندونو یا هم د کاریزونو اوبو دي باید ولس د پاکوالي لپاره لاس په کار شي او دغه راز حکومت هم وایي چې مسؤلیت لري چې په دغه برخه کې له ولس سره لاس یو کړي تر څو دغه لوی ناورین چې د ټولې نړۍ لپاره متوجه دی خصوصا د افغانستان لپاره اقلیمي بدلون دی او له دې کبله زیږیدلې وچکالي ده د دغه اغیز یو څه کمې شي. کور ودان راځئ چې اورېدونکو ته نوبت ورکوي او اورېدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشئ د ژوند رنګونو خپرونه اورئ د څښاک پاک اوبو ته او د دغه اوبو د موندلو لارو چارو ته ځانګړې شوې کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
السلام علیکم او فیولا وقارم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه متاثر اړیکه نیولې.
ښه وقار صاحب ننګرهار نه جلال آباد نه ستړي مشئ. جلال آباد هم د افغانستان په لوی ښارونو کې راځي او وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي. دغه د اوبو سرچینې هم پکې زپل شوي. کاریزونه یې هم هغه پخواني کاریزونه نه دي پاتې. نو تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ د څښاک اوبه څنګه پیدا کوئ؟ له کومو لارو چارو او د نورو ګاونډیانو نور ولس کې سره ته وکئ په جلال آباد کې؟
یقینا دغه وروستني تغیرات چې د اقلیم تغیرات دي اگر که په نړیواله سطح باندې اغیزه په خلکو باندې پریوتی او په خاص ډول په افغانستان کې ډیر تاثیرات په خلکو باندې اچولي. یقینا ستاسو د خبرې په تایید مخکې بعد افغانستان په اکثره کلو باندو کې د طبي منابعو د اوبو د منابعو نه خلکو استفاده کوله لکه کاریزونه چینی او یا هم هغه د واورو اوبو چې ویل کېدلې هغه به صفا اوبو خلکو به ترې استفاده کوله. اوس د وروستنیو تغیراتو په اساس باندې یقینا اکثره د اتیا فیصد نه بره ټول اکثر کاریزونه وچوي دي چې دي وچي دي او اوس بعض خلک یو څه دغه د دولت د خوانه چې ساګانی وهل شوي دي او یا د خیریه موسسات د خوانه دغه ساګانو استفاده کوي او بعض خلک چې هغه یو ته کار نه شوی هغه اوس هم د سطحي اوبو نه یا د کانالونو د اوبو نه استفاده کوي چې هغه غیر صحیح اوبو دي او اوبو ته هغه لاسرسی چې باید نړیوال معیارونه او یا سټنډرډونه دي په هغه شکل باندې خلک لاسرسی نه لري او نشي کولای چې ځان لپاره صحیح اوبه مهیا کړي. بعضې وخت کې په ښارونو کې اوس چې د جلال آباد ښار اوبه اوس هم یعنې دغه د ځمکې لاندې اوبه یا انډرګراوند واټر چې دی دا اوس متاثره شوي دي اوبه ملوث دي. اکثره خلک د ټانکرونو په واسطه باندې اوبه یو ځای نه بل ځای ته وړي او خرڅوي. نو په مختلفو لارو نه خلک وګوښت لاسته راوړي چې هغه یا ساګانې دي یا امچینی یا کاریزونه دي خو په کومه کچه باندې نو اکثره خلک چې دي د غیر صحیح اوبو نه استفاده کوي.
بله وقار خپل د خپل ژوند کیسه کراته وکي. تاسو د جلال آباد کوم ځای کې اوسېږئ؟ کله جلال آباد بهر اوسېږئ څنګه د څښاک اوبو ترلاسه کوي کې د خپل ژوند تجربه شریکه کړئ؟
من خو په خپل د جلال آباد ښار په سلورو مناحیه کې اوسېږم او په خپل مونږه څاوهلې دا تقریبا برمی په واسطه مجاوره څاوهلې په خپل خو مونږ چې د کوم څه اوبو نه استفاده کوو یقینا صحیح اوبه دي. او زمونږ غونډیانو بس یو نیم عام څاګانې په خپل کورونو په دغه کې لري او بعض نور خلک بیا غونډیان چې دی او د بل څاګان نه ګوري نسبتا د ښار خلکو ته یو څه سهولتونه شته چې د جوارو څاګان نه اوبه اخلي خو لکه په کلو باندو کې مشکل شته. لاسرسی د خلکو محدود دی پاکو بوتا اکثر خلق د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي. نو د شي په مختلف کټګوري باندې داخلك ویشل شو، یعنی ټول خلق اوس پاکو بوتا لاسرسي نه لري او نشي کولای چې پاکو بو ځان ته مهیا او برابر کی کوم چې د نړیوال سټانډرد یا نورمونو سره برابر وي.
کور ودان وقار صاحب سلامات او سیمک سره خاغلی نور د چاپیریال ساتنې متخصص میلمه دی چې پښتنه هم لري مهرباني کنه کور ودان نظر مو اوریدل شو.
مننه مهرباني بجاندی وسه
سلامات او سیډیره مننه وفي الله وقار له جلال آباد خار وو چې د خپل ژوند تجربه شریک کړه او د شاوخوا چمګاوند وضعیت راته ویل چې په جلال آباد خار کې هم وای یو شمیر کسان چې دی د څخاک لپاره اوبه په بای اخلي او البته هغه اوبه هم چې دي په ټانکرونو کې له نورو ځایونو راوړل کېږي او بیا په بشکو کې یا هم په نورو وسیلو کې خلکو باندې پلورل کېږي. نور صاحب تاسو دا خبرې واورېدلې، اول به لاند د دغه اورېدونکو په نظر باندې تبصره وکړي چې دغه ژورې څاګانې په کابل کې هم ډېرې شوې دي، البته هغه کسان چې پیسې لري د ژورې څا واسطه لري هغوی ژورې څا باسي، اما غریبان او بېوزله کسان بیا د ژورې څا واسط نه لري. دا څومره د اوبو د منابعو په کمښت کې رول لري او خلک بالاخره څه وکړي ځکه که ژوره څاونه باسي خو اوبه به ونه لري، بل طرف ته که ژوره څا باسي د اوبو منابع ورسره وچیږي یا د اوبو منابع ورسره کمیږي، څه وایي د ژورو څاګانو د اغېزو په اړه؟
ګورئ موږ تاسې د داسې یو اقلیم سره یا په آب و هوا سره یا جغرافیا سره افغانستان کې ژوند کوو، مطلق تلل دې لپاره داسې که ورښت ولرو اوبه لرو، که ورښت ونه لرو اوبه نشته. دی دا همدغه که ګراوند واټر دی او که سرفیس واټر دی، دا ټول د ورښت له امله پیدا کیږي او هغه منځته راځي. اوسنی وخت کې خوشبختانه که شرقي ولایت ووایو، ننګرهار او لغمان او کونړ او نورستان، دې لپاره یو حوزه مکمل وي ننګرهار ته، د لوګر نه کابل نه پنجشیر نه پروان نه کاپیسا نه لغمان نه کونړ نه ټول ننګرهار ته راځي. هغه دوی لږ ذره سوال په دې کې دی، حداقل اوبه لري که حفظ الصحه یې درسته نه دی خو اوبه لري. کابل کې اوس وخت کې حتی غرب ساحه کې د کمپنی و دشتی برچی و دغه ساحو کې اوس خلک اوبه نه لري. مهم دا دی چې اوس که حفظ الصحه خو حداقل مقاومت دی وجود چیږي، لږ ذره که یو وارې دوه وارې مریض شو درېوم وارې هغه اثرات کمیږي. اما مهم دا دی چې په ژورو څاګانو باندې موږ تاسو که تکیه وکړو، دغه ژور څا بل کال کې باید بیا یې ژور کړو، دوه کاله بعد بیا یې ژور کړو. دا لاره نه، د حل لاره نشته. دی فقط حل لاره دا دی چې موږ تاسو انشاءالله چې حکومت هم امکان لري چې دغه پلان لري چې اوبو انتقال کې د پنجشیر نه اوبو موږ تاسو مدیریت کړو. بل لاره نشته د ترسوسی مدیریت د اوبو مدیریت په اکله کوټل ګامونه وانخلي او باید واخیستل شي.
بله، کور ودان د اوبو مدیریت باندې بل ګروسته نور هم تم شو. موږ له نجیب الله صدیق سره هم د اوبو د مدیریت په اوسنۍ لارو چارو باندې مرکه کړې ده، هغه به وروسته راشي. یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو چې منتظر پاتې دی، د سره به خبرې وکړو. بیا بل ځای په حل لارو باندې تم شو چې د کابل ښار د نورو لوی ښارونو د اوبو لپاره خصوصا د څښاک اوبو لپاره لاندې سپارښتنې او حل لارې څه دي تر څو هغو باندې دولت تمرکز وکړي. اوس به اوریدونکو سره خبرې وکړو. ستړي مشئ، د ژوند رنګونو خپرونه اوري. د اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، هیله ده چې غږ یې واورو. مهرباني.
قربان صاحب، محترم اسدلال الدین صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته خدا پاک یو کی چروغ جوړ بس.
کور ودان سلامات او سی اتل صاحب له هلمند نستړی مشه،
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم الدین صاحب یو سلام تاسو مېلمنو ته وامه. محترم اسدلال الدین صاحب، دا وچکالی چې د خپل پټټل افغانستان کې یعنی قدرت وامه پټول نړۍ کې د نودته الدین صاحب، محترم ازمیر په افغانستان کې ډیرو بندو ته ضرورت ته باید مر حکومت هغه بندو ته توجه کې بندونه راوتړي. ځکه دلته په هلمند ولایت کې محترم اسدالله الدین صاحب تقریبا داسې یوه اونۍ یوه نیمه اونۍ کېږي چې دغه سخت وچکالي راغله. دا کم د هلمند غټ سیند چې دی پدې کې څنګه ته اوبه لودین صاحب محترم وبدلې خو د حکومت طرفه څخه به نسی وي چې وچکالي و د خلکو زراعت دی توانې لودین صاحب نظمر د حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه د بیاری د پاره سیستمونه جوړ کړي او غټ غټ سیستمونه جوړ کړي چې درڅو دغه وچکالي څخه خلاص شو.
او د څخه کو بور څنګه دی په هلمند کې کوم ځای کې چې تاسو اوسئ د څخه کو بل کوم کوي
لودین صاحب محترم ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه د څخه کو به چې دی اکثره کورنۍ خپل ته د ازمیر په سیمه کې دغه د هلمند سین چې مخکې ما یادونه وکړه د څخه کو به دغه څخه د الله سکی او موږ چې دی خپل لودین صاحب محترم نلکی و توای نو تقریبا دغه نلکی شپږ متره په بمر شوا کې د مزه کلان دی لودین صاحب دغه کور د څخه کو به د کور د استفادې لپاره چې موږ کمی وب کارولې پر شپږ متره باندې زموږ وبې لیکن د شپږ متره څخه وځ دولس متره ته پنځلس متره ته اته اکثره کورونه شل متره مثلا د بمبو دغه چې دی پایپونه کښته کړی دی پر شل مترم ا د پخوا د شپږ متره وبنه پورته کیږي مثلا دغه چې وب چې دی کښته روان دی لودین صاحب خلک هم دې ته توجه کوي وبنه که ځاینه کې زکه دلته دا څه کسان سره لودین صاحب دغه وس دغه چې وتاوی د شمسانی نو دغه سولاري دغه چې د انرژي به خیب مختص ملي د سولاري اندارې وتی شي د برمی وهلي د خلکو ډیر جوړي برمی وهلي دي نو دا خو کال په کال دغه د وبو ساته چې د کښته کې بعد حکومت دغه جوړي ساګانې مثلا پرمیږي چې دا جوړي برمی د خلکو کیندي
کور ودان سلامت او سیات ال صاحب نظر مو اوریدل شي او بل اوریدونکو هم راخلو بیا رازو نور صاحب ته ستړي مشهید ژوند رنگونو خبرونه اوري مهرباني وکي غاګ مرازي و ډیر مننه سلامات اوسې کوم ځای نه ماړي کني ولې دا او تاسو د ښاک او بول کوم کوي څنګه تر لاسه کوي د خپل چمګاون کیسې کې راته وکي اول د خپل بیا د چمګاون
ننګرهار ولایت کینو لسوالۍ نه مصیبا
خا چین مخکې موږ ته جلبات نه وریدون کې اړیکې نیولې و ویل چې په کور کې جوړه سال لري خو ویل چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې وریدون کې اړیکې اپریش ولا چین نه اړیکې نیولې و هڅه بو کوي به ور سره اړیکې ونیسو نور صاحب راځي چې لږ زره حلارو باندې تام شو د څخا کو بوله پر دې لپاره چې د څخا د وبو منابع مونږ او تاسو بډای او ساتو د دې لپاره په لوی خارونه کې خصوصا کابل کې چې لانډو حلارو باندې تم شو چې کېدلی سي آی ام دغه کومه پروژه چې یادی کې چې د کابل شماله د پنشیر او دغه راز د سیاد او بورا وصل کېږي پلازمینه کابل ته آیا دغه ستونزه بور سره هوار شي کنه دا پښتنه بل وروسته جواب کوي راځي چې دا وريدون کې بیرته وصل شوی استودیو سره د سر خبري وکړي چې اړیکې بیا پرې نشي سړی مشیل چین ورور ځان معرفي کوي او په چین کې وایي چې د ښاخ وب څنګه تر لاسه کوي
لوزین صاحب درو کا دغه ماشين وارای د نګرهار ولایت تینو لسوالۍ بندر درینا
ښا ابد سه په چین کې تاسو د خپل کور د ښاک او بل کوم کوي
تاسو د خو ډېر کوم مشکل سره راوړل د تاسو د غوند ساحه کې پلی سی یو سره یو کوي
ښا دا کوای چې دا په کلی کې یو دانه د ټول کلی والا مغیو کوي نه لوي ځانه وبوړي
خبره
نو شاوخوا داسې مام دا پوښتنه کوله تاسو تقریبا جواب کړه چې ویالې یا کومه بل منبع دی وبو نشته ځکه کدا څه مثلا د فتن کوم مشکل سره مخامخ کیږي نو کلیوال به وبول کوم کوي بل لانډلاره شاوخوا کشته یا بل کوم داسې سین یا ویاله یا همکاري شته په سیمه کې پاچین کې او ابه چې د خپل ژوند تجربه کوي سین مو څومره دی مثلا لاس کاله مخکې شل کاله مخکې په چین کې کتا سو سد لغه مهال د وبو سرچینې څنګه وي وو سره څنګه مقایسه کوي
زه د تقریبا 15 کال یې ما وې نو مخکې په دې کې د چینې وې کاری زینو په دا ډېر لري بازار یې د ډېر زیات د دغه تاسو موږ نه راوي دغه چینونه چې سره چینې قطني شوې سي راځي او ته وړي وان کړی ساګانې یو سره د کلی کې او دا کاری زینو چینې غونډې وې چې شوې
خا پندش پته کلن عابد صاحب څه وایي اوسنه یو چارواکو ته خلکو ته ځکه ساسو د ژوند تجربه مهمه ده وای چې پاچین کې وسیږي او د ټول کلی لپاره یو ساده چې لمغه ځانه د ارتیا ور د ښاک او باو د غراز د نور مصرف وب تر لاسه کیږي څه فکر کوي لامل څه دی چې په افغانستان کې خصوصا پاچین کې وب د غسر اقامه شولې او استاد په نظر حل لارې څه کېدلی شي
بس دغه وچکالۍ ډېرې زیاتې بېخي بارانونه شته.